د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. نن د پنځشنبه ورځ د 1402 هجری لمریز کال دی، وږي یا سنبولې د میاشتې 28مه ده چې د 2014 میلادي کال د سپتمبر له 19 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د ازادي رادیو د نیم ساعته خبري مجله د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې د هالن لوی څرنوالۍ د شاوخوا 500 کسانو یو لسک پور کړی چې په 1450 او 1450 هجري لمریز کلونو کې په افغانستان کې د وخت د کمونیستي رژیم د استخباراتي ادارې اکثر لخوا وژل شوی دی. د اساسي قانون پر عمل کېدو د څار کمیسیون وایي د افغانستان په زندانونو او توقیف ځایونو کې جدي ستونزې نشته ده. دغه راز د ایران په اړه هم په خبرونه کې یو مطلب اوریدل شي، او چې د ایران حکومت د نسرین ستوده په شمول چې یو مدافع وکیل ده شاوخوا لس سیاسي زندانیان له بنده خوشی کړی دی. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې څو مهمو خبرونو سرخطونه. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د افغانستان سره په ګډه پوله د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د هیواد 15 په ډزو وژل شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي حکومت به هیڅکله اټومي وسله جوړه نه کړي. د امنیسټي انټرنیشنل په ګډون د بشري حقوقو ډلو په ایران کې د یو شمېر سیاسي بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی. د سوریې ولسمشر بشار الاسد وایي حکومت به هغه موافقه عملي کړي چې له امریکا او روسیې سره شوی او له مخې د دې هیواد اټومي وسلې له منځه وړل کېږي. د هالن لوی څرنوالۍ د هغو 500 کسانو یو لسک پور کړی دی چې په 1450 او 1450 هجري شمسي کلونو کې د هغه وخت د کمونیستي رژیم د استخباراتي ادارې اکثر لخوا وژل شوی دی. د حافظ الله امین د حکومت پر مهال د دې قربانیانو څو لیستونه د کورنیو چارو د وزارت پر دیوال وزړول شول، خو د مراجعینو د زیاتوالي له کبله چې دا لیستونه یې لیدل بیرته لرې شول، چې ښایي دا هم د هماغو لیستونو څخه وي. د هالن پولیس وایي دا لیست د امان الله په نوم دی، او افغان په اړه چې یو مهال د اقصا د استخباراتي ادارې د تحقیقاتو د څانګې مشر و د څېړنو په ترڅ کې ترلاسه کړی دی. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د له افغانستان سره په ګډه پوله د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د دې هیواد 15 اتباع وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مسؤل ته ویل شوي چې د بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې د چهارشنبې په ورځ دا پیښه د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان رسولی شي. دا پیښه پرون حال تر رامنځته شوي چې افغان او پاکستاني چارواکي د دې پیښې په اړه چې پرون رامنځته شوې د افغان او پاکستاني چارواکي ضد نقیض څرګندونې کوي. د بلوچستان ایالت د جو پاکستاني امنیتي چارواکي وایي چې هغو کسانو چې د افغانستان د ملي اردو یونیفورم یې په تن او د قمرالدین کاریز په نوم کلي کې 15 تنه ملکیان وژلي دي. دوی په وینا د دې کلي څو نور اوسیدونکي ټپیان شوي دي. خو د پکتیکا ولایت د امنیت قومندان دولت خان زدران وایي دا کسان طالبانو چې د افغان ملي اردو سرتیرو لخوا وژل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي حکومت به هیڅکله اټومي وسله جوړه نه کړي، او نوموړی بشپړ واک لري چې د ایران د جنجالي اټومي پروګرام په اړه لویدیځ سره د یوې معاملې پر سر خبرې اترې وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دې اړه یو امریکایي تلویزیون ان بی سی سره په یو مرکه کې څرګندونه کړې دي. وبخې د ایران ولسمشر حسن روحانی په دې اړه لې یو امریکایي تلویزیون ان بی سی سره په یو مرکه کې څرګندونه کړې چې تیر شپه خبره شوې ده. روحانی همدارنګه ویلي دي چې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما له اړخه یو مثبت او ګټور لیک ترلاسه کړی چې د ایران په انتخاباتو کې د نوموړي پر بریالیتوب ورته مبارکي ویلې ده. له یو امریکایي تلویزیون سره د روحانی د مرکه یو ونې مخکې له حقیقت پرېږي چې ټاکل شوې ده. نو موړی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني پرون ویل چې په اوس وخت کې اوباما پلان نه لري چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې له روحانی سره وګوري. کارني ویل متحده ایالات به روحانی وازموي چې آیا دی غواړي له نړیوال ټولنې سره اړیکې ښه کړي. د امنیسټي انټرنیشنل په ګډون د بشري حقوقو ډلو په ایران کې د یو شمېر سیاسي بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. د بشري حقوقو پیژندل شوی فعال او مدافع وکیل نسرین ستوده هم له زندانه د خوشي شوو بندیانو په ډله کې ده. دغه بندیان چې شمېر شاوخوا لس تنه ښودل شوی د امنیتي تورونو له کبله چې په ایران کې اکثره د فعالانو پر ضد کارول کېږي په زندان کې د بند تېرولو سزاوې ورکړل شوې وې. د بخن نړیوال سازمان امنیستی انټرنیشنل ویل ستودا او نور بندیان خوشی کیدل باید په ایران کې په سیاسي او د بشري حقوقو او د غراز د انتقاد کوونکو او سولېزو فعالانو په وړاندې د چارواکو د چلند څرنګوالي په برخو کې یو اساسي بدلون وګڼل شي. ستودا چې په 2012 میلادي کال کې د سخروف جایزه ګټلې وه په شپږ کاله بند محکومه شوې وه. د سوریه ولسمشر بشار الاسد وایي حکومت به هغه موافقه عملي کړي چې له مخې چې له امریکا او روسیې سره شوي او له مخې د دې هېواد اټومي وسلې له منځه وړل کېږي. خو اسد وویل چې د سوریې د کیمیاوي وسلو د له منځه وړل به یو میلیارد ډالر لګښت ولري او یو کال به وخت ونیسي. اسد له امریکایي فاکس نیوز تلویزیوني چینل سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه دغه راز وویل چې د ملګرو ملتونو هغه راپور چې وایي کره شواهد ترلاسه کړي چې تېره میاشت په حمله کې زهرجن سارین ګاز استعمال شوی غیر واقعي دی. د اګست په 1 دمشق نږدې په حمله کې سلګونه کسان ووژل شول. تر دې مخکې د روسیې بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سرګی ریابکوب دا راپور یو اړخیز او سیاسي بللی و. د ملګرو ملتونو دا نتیجه ګیري محدوده او په ځینو برخو کې کافي نه ده او په ټوله معنا نیمګړې ده. موږ باید ټول تصویر د جزئیاتو سره وګورو او د هغه څه په مقایسه چې دوه ورځې مخکې په نیویارک کې واورېدل شول یوې هر اړخیزې نتیجې ته اړتیا لرو څو قضاوت وکړی شو. د دغه حمله په اړه د اسد رژیم یو لړ شواهد روسیې ته سپارلې دي چې روسیې ویلي دغه شواهد به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري. خو د ملګرو ملتونو سازمان وایي تېره میاشت په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د دوی د کارپوهانو راپور په بشپړه توګه بې طرفانه چمتو شوی او پکې له راټول شوو حقایقو انکار نشي کېدی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوس هم پام وکړئ. د افغانستان د هوا حالاتو اټکل ته
سلام سهار منیک مرغه. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل او ځینلو شهرونو د هوا حالات وړاندوینه د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی دی. نن په کابل کې اسمان برګټ کل سوی د تودوخه لوړ درجه 9 چټه 12، په هرات کې باسمان شینوي د تودوخه لوړ درجه 10 چټه 15، په کندهار کې هم اسمان شین دی د تودوخه لوړ درجه 16 چټه 15، د مزار شریف شهر اسمان به صاف وي د تودوخه لوړ درجه 20 چټه 21، او په جلال آباد کې اسمان برګ دی د تودوخه لوړ درجه 4 دی چې 22.
ازادي رادیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 په هم اوریدل کېدای شي او وړاندې په خبرونه کې د هالند لوی څرنوالي د شاوخوا 5000 کسانو یو لیست خپور کړی چې په 1450 او 1450 هجری المریز کلونو کې په افغانستان کې د وخت د کمونیستي رژیم د استخباراتي ادارې اقصا لخوا وژل شوی دی. د اساسي قانون پر عمل کېدو د څار کمیسیون وایي چې د افغانستان په زندانونو او تعقیف ځایونو کې اوس جدي ستونزې نشته.
ما تعداد کمی از زندانهای ما بسیار محدود در مرزهایی که یا خانه کرایی است یا یکی از ارگانهای دولتی است، ولی هر روز به بهتر شدن رفته.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ایران حکومت د نسرین ستوده په شمول چې یو مدافع وکیل او د بشري حقوقو فعال ده یو له سیاسي بندیان د زندان خوشې کړی دی او د ژوند رنګونه
دا ازمال اسوند دی. وزدا تاسو څورتاه سمور تړای کې ورته تاسو تړای کې سي دی ونه ز په دغه خپل اولادونه چلم په کور کې درې لپاره.
پرون د هالند لوی څرنوالۍ د شاوخوا 5000 کسانو یو لیست خپور کړ چې په 1450 او 1450 هجری المریز کلونو کې په افغانستان کې د هغه وخت دی کمونیستي رژیم د استخباراتي ادارې اقصا لخوا وژل شوی دی. د دې لیست په خپرېدو سره د هغه وخت یو شمېر قربانیانو د کورنیو هغه انتظار پای ته ورسېد چې لا یې هم د خپلو ورکو شو عزیزانو د کور ته ستنېدو په اړه درلود. د هالند په حکومت کې یوه اداره ده چې د جنګي جنایتونو په اړه څېړنه کوي. ویل کېږي دې ادارې د امان الله په نوم د یو افغان پناه غوښتونکي په اړه د څېړنو په بهیر کې چې یو مهال د اقصا د تحقیقاتو د ادارې مشر و دا لیست ترلاسه کړی. نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
امان الله په 1993 میلادي کال کې هالند ته وتښتید او هلته یې د پناه اخیستو غوښتنه وکړه. نوموړي د هالند د کډوالو د ادارې له چارواکو سره په مرکه کې په وضاحت اقرار کړی و چې د اقصا د تحقیقاتو د څانګې مشر و او د هغه کسانو په اسنادو کې یې لاسلیک کړی چې باید اعدام شوي وای. نوموړي په خپلو خبرو کې ویلي وو چې دا کار د ده د وظیفې برخه وه او که دا یې نه کول نو په دومره لوی او حساسه دنده نه ټاکل کېده. له دې مرکې وروسته په هالند کې د امان الله د پناه اخیستو غوښتنه رد شوه، خو د دې هیواد د قانون پر بنسټ له دې هیواد څخه ونه ایستل شو. د امان الله پر ضد جنایي څېړنې د نوموړي د همدې اعتراف پر بنسټ او د ځینو نورو اسنادو پر بنسټ چې په 2000 او 2001 میلادي کلونو کې د یو بل افغان میرویس وردګ لخوا د انتقال د حکم په نوم خپاره شول پیل شول. د انتقال حکم یو داسې سند دی چې پر بنسټ بندیان له تحقیق وروسته یا اعدام ته استول کیږي او یا هم زندان ته اچول کیږي. دا د اسنادو اصلي متنونه وروسته د هالند د پولیسو لاس ته ورسېدل چې لږ تر لږه په 20 فرمانونو کې د امان الله لاسلیک لیدل کېده. په ترلاسه شوو اسنادو کې دا کسان بنسټپاله مسلمانان، متفکرین، محصلان، د عامه خدمتونو مامورین، پوځي افسران، دوکانداران او په نورو شغلونو پورې تړلي یاد شوي. د تحقیق په دوران کې د هالند پولیسو د شاهدانو په لټه په المان او نورو هیوادونو کې یو شمېر افغانانو سره اړیکې ونیولې. له دې شاهدانو څخه یې وایي ودرینوي کلنه افغان میرمن و چې په 1450 پاڼو کې د هغه کسانو یو لیست ورسره و چې د چارواکو په وینا په 1950 او 1990 کلونو کې د کمونیستي حکومت لخوا اعدام شوي وو. د لټون او څېړنو په ترڅ کې د هالند پولیس له دې واقعیت څخه هم خبر شول چې د ګڼو هغه اعدام شوو کسانو چې نومونه یې په دې لیست کې شته کورنۍ لا هم د خپلو عزیزانو له برخلیک څخه خبرې نه دي. یوې ځوانې افغان میرمنې د هالند پولیسو ته ویلي له ډېرو هلو ځلو وروسته یې د خپلو ډک شوي پلار په اړه دومره معلومات ترلاسه کړل چې په سلګونو کسان د پولیس چرخي د زندان تر شا وژل شوي او په بلدوزرونو تر خاورو لاندې شوي دي. د عیني شاهدانو په وینا قربانیان د شپې لخوا د پولیس چرخي زندان ترڅنګ په کتارونو کې درول کېدل او په ماشیندارو وژل کېدل. یو شمېر چې په ډزو کې ژوندي او ټپي پاتې کېدل بلدوزرو ژوندي له خاورو لاندې کول. د افغان میرمنې وروسته لاغې چې دا لیست یې ولید د خپل پلار نوم یې پکې وموند او له وښکو څخه په ډکو سترګو یې پولیسو ته وویل. دېرش کاله وروسته په دې وپوهېده چې پلار یې له څه برخلیک سره مخ شوی دی. امان الله په 2012 میلادي کال کې په ناڅاپي توګه مړ شو. وروسته تر دې د هالند حکومت دا اسناد له نورو اروپایي هیوادونو سره شریک کړل. د هالند لوی څارنوالۍ د سپتمبر په 13 نیټه پریکړه وکړه چې د مرګ لیست په نوم دا لیست د انتقال له حکم سره یو ځای خپور کړي څو یو شمېر نور افغانان چې د خپلو ورکو عزیزانو له برخلیک نه دي خبر خبر شي او نور د هغوی د بیرته راستنېدو په تمه ونه اوسي. هر څوک کولی شي چې دا خپور شوی لیست د هالند د حکومت د جنګي جرمونو په رسمي ویبپاڼه کې وګوري.
و موردل چې د هالند لوی څارنوالۍ د شاوخوا 5000 کسانو یو لیست خپور کړی چې په 1950 او 1950 هجري لمریز کلونو کې په افغانستان کې د هغه وخت د کمونیستي رژیم د استخباراتي ادارې اکثر لخوا وژل شوی دی. د اساسي قانون د تطبیق د څار کمیسیون چې د ولسمشر کرزي د فرمان پر اساس د زندانونو د وضعیت د څېړنې دنده ورسپارل شوې وایي چې په ټولو زندانونو کې قانون په ښه ډول تطبیقیږي. د کورنیو چارو وزارت د محابسو ریاست چارواکي وایي اوس مهال په ټول هیواد کې نږدې 10000 زندانیان شته، خو وایي په ځینو ولایتونو کې لا هم د زندان لپاره ودانۍ نه لري. نور تفصیل د قسیم سولمل پر راپور کې.
که څه هم تر دې په خوا د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه ځینې اندېښنې څرګندې شوې وې، خو د اساسي قانون پر عملي کېدو د څار کمیسیون وایي چې اوس مهال په زندانونو کې وضع ډېره ښه شوی. ولسمشر حامد کرزي درې کال وړاندې یاد کمیسیون معذف کړی و څو د زندانونو او توقیف ځایونو وضعیت وڅېړي. د یاد کمیسیون رئیس ګلرحمن قاضي د دې مسلې ترڅنګ د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل کوم بندیان چې له زندانونو څخه خوشي شوي دي د زنداني کېدو لپاره کافي اسناد موجود نه و.
تر هغه وخت چې یو څوک د یوې باصلاحیته محکمې لخوا نوی محکوم سوی خپل اصلي حالت لري، اوس نو باید داسې اسناد او شواهد وي چې له مخې موږ د یو چا د ازادي حق واخلو، پر هغه حکم وسي او څه وخت هم په حبس کې پاتې سي.
نوموړی دغه راز ویل چې د زندانونو له مسؤلینو او زندانیانو سره له نږدې کتلي او بندیانو ورته ویلي چې له ټولو اساسي حقونو څخه برخمن دي. د دغه راز ویل هڅه کېږي چې د زندانیانو لپاره په زندانونو کې د حرفه‌ای او مسلکي او حتی د لوړ زده کړو زمینه برابرې سي. تر دې پخوا په ځینو زندانونو په تیر په څرخی پله زندان کې یو شمېر بندیانو د مسؤلینو له ناسم چلند او د زندانونو له خرابې وضع څخه شکایت او حتی د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب کړی. اخوا یو مدني او حقوقي بنسټ د سه شنبې په ورځ د افغانستان په ځینو زندانونو کې د اداري او اخلاقي فساد او له بندیانو سره د ناسم چلند په حق له اندېښنه څرګنده کړه. دغه بنسټ وایي چې اوس هم یو شمېر کسان د محکمې له حکم پرته په زندان کې شپې سبا کوي. خو د کورنۍ چارو وزارت د محابس او توقیف ځایونو د ریاست مسؤلین وایي چې تر ډېره حده د زندانونو موجوده ستونزې هوارې شوي، خو وایي چې لا هم په یو شمېر ولایتونو کې زندانونه ودانۍ نه لري. د محابس او توقیف ځایونو د ریاست مرستیال جنرال محمد عارف په دې اړه وویل
ریاست عمومی
محابس و توقیف ځایونو عمومي ریاست په ټول هیواد کې 28,000 محبوسین لري. زموږ یو کم شمیر محبسونه یا کرایي کورونه دي او یا هم په دولتي ودانیو کې دي، خو هر ورځ مخ په شکه دوځي. موږ اوس په اکثر ولایتونو کې ستانډرد محبسونه لرو. وړاندې تر دې هم په یو شمېر زندانونو کې پر خپل وخت د زندانیانو د دوسیو د نه څېړلو او په ځینو زندانونو کې د بندیانو د شکنجې په اړه راپورونه خپاره سوي.
ومردل چې چارواکي وایي چې د افغانستان په زندانونو کې قانون په سمه توګه تطبیقیږي. او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د هالند لوی څارنوالۍ د هغو 5,000 کسانو یو لیست خپور کړی دی چې په 1450 او 1450 هجري شمسي کلونو کې د هغه وخت د کمونیستي رژیم د استخباراتي ادارې اقصی لخوا وژل شوي دي. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې له افغانستان سره په ګډه پوله د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو د دې هېواد 15 اتباع وژل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي حکومت به هیڅکله اټومي وسله جوړ نه کړي او نوموړی بشپړ واک لري چې د ایران د جنجالي اټومي پروګرام په اړه له لویدیځ سره د یوې معاملې په اړه خبرې اترې وکړي. د امنیستي انټرنیشنل په ګډون د بشري حقونو ډلو په ایران کې د یو شمېر سیاسي بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی. د بشري حقونو پیژندل شوي فعال او مدافع وکیل نسرین ستوده هم له زندانه د خوشي شوو بندیانو په ډله کې ده. د سوریه ولسمشر بشار الاسد وایي حکومت به هغه موافقه عملی کړي چې له امریکا او روسیې سره شوی او له مخې د دې هېواد اټومي وسلې له منځه وړل کېږي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقه الکوزي ته به غوږ شو.
د پاکستان ډان ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې متحده ایالاتو د افغانستان د سولې عملی کې د پاکستان ونډه پر اړه کړه. تر سرلیک لاندې یو مضمون لیکلی او په یو برخه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي جیمز ډبنز خبره راخیستې چې وایي د پاکستان نوی حکومت او د امریکا متحده ایالات دواړه زیات لیواله دي چې د خپلو امنیتي او اقتصادي اجنډاو په اړه یو له بل سره کار وکړي. ورسپونه زیاتوي جیمز ډبنز دغه راز منلی چې اسلام آباد په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان د سولې له عملی څخه ملاتړ زیات کړی دی. دان وړاندې لیکي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي په واشنگټن کې د بهرنیو خبري رسنیو مرکز کې د خبرو پر مهال د روانې میاشتې په وروستیو کې په نیویارک کې د پاکستان او هند صدر اعظمانو ترمنځ د کیدونکې غونډې هرکلی وکړ. د ویلي چې د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ د اړیکو ښه کېدل به د افغانستان په سولې او ثبات هم اغیز وکړي. دان ورسپونه لیکي د پاکستان د نوي حکومت او امریکا ترمنځ اړیکې هم عالی دي او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې پاکستان ښه پیژني له نواز شریف سره تر نورو لومړی وکتل. امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورسپونه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سانسور مخ په زیاتېدو ده. تر سرلیک لاندې یو مضمون لیکلی او د پیل په کرښو کې لیکي افغان خبریال نصرت الله اقبال چې کله په خپل فیسبوک کې د پروان پروالي عبدالبصیر سالنګي انتقاد کاوه نه پوهېده چې پزا او غاړه به په وینو لړل کېږي. ورسپونه لیکي د 13 جولای میاشتې په وروستیو کې د پروان والي عبدالبصیر سالنګي او د هغه یو شمېر ساتونکو د کابل په یو رستوران کې نصرت الله اقبال ووهه او د توپانچې په واسطه یې په مرګ تهدید کړ. ورسپونه په کابل کې د افغانستان د ژورنالیستانو د حفاظت د کمیټې د مشر نجیب شریفي خبرې هم راخیستې چې وایي له افغانستان سره لویدیځو مرستندویانو په دې هېواد کې د بیان د ازادۍ په اړه جدي کار نه دی کړی او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې خبریالانو ته ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. لویدیځ مرستندویان لا هم په افغان حکومت زیات نفوذ لري خو چپه خوله دي. وال سټریټ ژورنال د 8 صبح ورسپونې د سرمحرر پرویز کاوه دا خبره راخیستې چې وایي دوی داسې خبر اعلان لري چې د یو نوم پر ځای په 5 شپږو بېلابېلو نومونو راپورونه برابروي او لیکنې کوي. دا هر څه د امنیتي دلایلو له امله دي. موږ نه غواړو چې د کارکوونکو یعنی خبریالانو ژوند مو له خطر سره مخامخ شي.
د سهار 8 بجې او 19 دقیقې دی. ازادي راډیو اوري. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې پاکستاني چارواکي ادعا کوي له افغانستان سره په ګډه پوله د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو د دې هېواد 15 اتباع وژل شوي دي. د بلوچستان دا پېښه د بلوچستان د په ژوب سیمه کې رامنځته شوې ده. پر دغو کسانو د افغان چارواکو ویلي چې دا تر اوسه پورې نه ده څرګنده چې پر دغو کسانو د افغانستان په خاوره کې ډز شوي که د پاکستان په خاوره کې. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د دې پېښې په خلاف د اعتراض په توګه د افغانستان د سفارت سیاسي استازی اور بللی و. په اړه نور تفصیل یې له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میخیل په راپور کې.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان پولې ته څیرمه د بلوچستان د ژوب ښار شمال لور ته په شاوخوا 110 کیلومتره کې د قمردین کاریز سیمې اوسېدونکو رسنیو ته خبر ورکړ چې افغان سرحدي عسکرو د دې سیمې 2 کسان په ډزو وژلي دي. په ژوب سیمه کې د قمردین کاریز اوسېدونکي ملک محمد ظاهر خان لون وایي دا پیښه پرون سهار د 10:00 او 11:00 بجو ترمنځ پولې ته نږدې شوې ده.
دا لکمرینه ده د افغانستان پر بارډر په 25 میل باندې دلته شوې ده او د دغه زمین چې کوم دی پړکي ډګر وسوال کړي پړکي ډګر دا د یونین کمرین کې راځي. دلته د افغانستان پوسي سوراګینو او زموږ په خلکو باندې حمله کړې وه. په دې حمله کې تقریبا 5 کسان پر ځای مرشي وو او یو زرانه ټکي وه. دوی ګاچه بادغ وفات شو. د دې ګاډي له بلیشې سره پرتی وې ماشاله د خلکو تر اوسه پر دا پوسي د افغانستان چې کوم دا پاکستان تقریبا 2 کیلومتره راویشته وو.
خان لون وایي تر دې پیښې وروسته پرون د قمردین سیمې بازار بند سوی او سړکونه د موټرو پر مخ تړلي وو او د سیمې خلکو د پیښې په خلاف د پاکستان او افغانستان پر ګډه پوله احتجاج هم کړی دی. د ژوب سیمې د مرستیال کمشنر ځایناستی تاج محمد هریپال وایي په دې پیښه کې 5 نارینه وژل سوي او یوه ښځه ټپي سوې خو وایي دا لا نه ده معلومه چې افغان سرحدي پولیسو دغه کسان د پاکستان په خاوره کې وژلي که د افغانستان په خاوره کې.
رسیدلی وغه ټیم تیار وو صحیح معلومات نشته لیکن پر غیر مصدقه او د عام سکم سورسز له موږ سره ورای دي دا معلومات څه دي چې دا حادثه کوم د افغان پورسی کړی ده پر بارډر باندې ده او په دا چشپش کسان سکم دي بلون قبیلی به تمر څه دي او یو زنانه سکم دا زخمی ده پکې غیر مصدقه اطلاعات سکم دي هغه ومشتبه را رسیدل چې خلکو احتجاج کړی دي خپل عمر یو سره.
ځینې پاکستاني رسنۍ وایي چې د افغانستان په خاوره کې د افغان سرحدي پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه سوې خو کله چې وسلوال د پاکستان خاورې ته راوښتي نو افغان عسکرو ورباندې ډزې کړې چې له امله یې په یوه باغ کې دغه 15 تنه عام خلک وژل سوي دي. خو وسلوالو طالبانو او افغان چارواکو لا د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. هلته د دې پیښې په خلاف د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د سیاسي چارو استازی د احتجاج په توګه وربللی او خپل اعتراض یې ورته وړاندې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په خپره کړې اعلامیه کې له افغان چارواکو غوښتي چې د دې پیښې په اړه پلټنه وکړي او ویلي دي چې افغان حکومت باید د پولې پر سر اړیکو او ګډو مرستو ته په پام سره په راتلونکي کې د داسې پیښو مخه ونیسي که نوي دا ډول پیښې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ښو اړیکو د خرابوالي سبب وګڼل شي. د یادونې وړ ده چې د تیر 2012 میلادي کال په فبروري کې هم د کلاسفلا سیمې مربوط پاکستاني سرحدي چارواکو ادعا کړې وه چې په بادینی سیمه کې 2 تنه پاکستاني کسان افغان سرحدي عسکرو وژلي وو. خو د افغانستان سرحدي چارواکي ویلي وو چې دغه کسان وسلوال وو او د افغانستان په خاوره کې یې د ماینونو ښخولو په حال کې وژلي وو.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدان است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تونه شي
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر 5 بجو پورې آزادی رادیو نه واورئ.
ازادي رادیو اورید سهار 8:40 کېدونکو دی. د ایران حکومت د نسرین ستوده په ګډون چې یوه مدافع وکیله او د بشري حقونو فعاله د 11 سیاسي بندیان له زندانه خوشي کړی دی. دا کسان په ایران کې د 2009 میلادي کال د جنجالي انتخاباتو وروسته د محمود احمدی نژاد حکومت لخوا نیول شوي وو. د ایران نوی ولسمشر حسن روحاني ژمنه کړې چې د دې هیواد د خلکو بشري حقونه به تامینوي او د دې بندیانو خوشي کېدل هم ښایي په دې برخه کې د نوموړي د پلانونو یوه برخه وي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي اجمل اندرو وړاندې کوي.
نسرین ستودا چې د سخروف د جایزې ګټون کې د پرون خپل کور ته واستول شو او چارواکو ورته ویلي چې ضروری نه ده د خپل حبس د مودې د پوره کولو لپاره
بیرته زندان ته ستنه شي. میرمن ستوده په 2010 میلادي کال کې ملي امنیت ته د ګواښ په تور په شپږ کاله بند محکومه شوې وه. نوموړي د یولس هغو سیاسي بندیانو څخه ده چې پرون په ایران کې له زندان څخه خوشې شول. د دې خوشې شوو بندیانو په ډله کې بل د ایران د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی مرستیال محسن امینزاده دی چې یو اصلاح پلوی شخص بلل کیږي. دا کسان د 2009 میلادي کال د ولسمشۍ پر انتخاباتو د اعتراض له کبله چې محمود احمدی نژاد پکې د دویم ځل لپاره ولسمشر شو بندیان شوي وو. د دې کسانو د خوشې کولو پریکړه یو اونۍ مخکې لاغه اعلان شو چې ټاکل شوی د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي. د میرمن ستوده خاوند رضا خندان اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دوی له دې خبر و چې میرمن ستوده د ویلند مودې لپاره کور ته استول کیږي، خو سورته چارواکو ویلي چې هغه په بشپړه توګه له زندان نه خوشې شوې ده. خاغلی خندان ویلي چې چارواکو ورته د دې ازادۍ په اړه کوم دلیل نه دی ویلي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس اسنا ویلي چې میرمن ستوده بخل شوي. میرمن ستوده د ایران یو پیژندل شوی قانون پوه هوا چې تل د بشري حقوقو له مهمو قضیو سره سره کار درلود. په 2010 میلادي کال کې میرمن ستوده د لومړي ځل لپاره د ایران د رژیم پر ضد په تبلیغاتو او ملي امنیت ته د ګواښ په تورونو په یو لس کاله بند محکومه شوه، خو وروسته د استناف محکمې د نوموړي د حبس موده شپږ کلونو ته راکمه کړه او د ایوین نومبدي زندان ته یې واستوله. د اروپا د پارلمان غړي ماریا تشاکی چې میرمن ستوده د سخروف د جایزې لپاره نومولې وه، د نوموړي د خوشې کېدو په اړه د ازادي راډیو خبریال ته وویل دا وایي دا زما لپاره د هیجان نه ډک خبر دی. دا په هغو لفظي وعدو پسې لومړنی او مهم قدم دی چې د ټولنې د پرانیستلو او بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې پورته کیږي. میرمن ستوده څو ځل په زندان کې د ځینو لومړنیو حقونو د نشتوالي له کبله نه خوړو په اعتصاب لاس پورې کړی. د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې او نورو نړیوالو سازمانونو بیا بیا له ایراني چارواکو غوښتي و چې نسرین ستوده دې خوشې کړي.
د ژوند رنگونه
زمانم نور محمد روزانه کوم د ورځې ماته 2500 روپۍ 300 روپۍ ملایوي، نو په دغه روزانه مزدوري زه شکر د الحمدلله دغه برکت ته چې 300 300 د خلکو تر 1000 روپۍ د ازما روپۍ برکت دی. دا ازما له سوندي او ذات څه څور ته اس مشتراي کې ورته تاس تران کې سي دی. ونه زه په دغه خپل اولادونه چول په کور کې درې نه پاره
خا
بل څه نسکارو کې یو ځای ما یو مکول ولاد یو بل کوشناک زوی لرم. دغه درې نه پاره شې سم د ساتاله سم په جامو ساتاله سم په دوډه ساتاله سم الحمدلله شکر دی فضل د خدای ده.
خا ته چیرته کار کوي؟
بازار کې وخت کوته څنګه تر اوز خلک راځي مزدورال به انشاء الله پاره دیش نه پاره 200 امر کې 200 امر کې 300 امر کې ور سرزو بل وخت مې افدا شرکتو کې درې مې څلور مې ستل ته ټاکا ولې د مې 15000 2000 3000 افغانۍ را کولې. په دغه الحمدلله شکر دی کور ش ساتل کیږي.
څنګه بیا کسان دي چې مزدوري ته بي کنه وخت خو ظلم نه در باندې کیږي.
یا دغه یو بیا د بسړې پیدا فصل نه پر کې چاغه د سیو خبرو کې نور ش وزات مشتوای چای وغړی
ځینی کسان بیا چې د مزوران دي کنه مزورکاری ته دي کار کوي. البته بیا وخت به زای تیری مثلا خوش خوش ځان مسفی ته ورستی رسی هغه خو بنکې
دغه مزوران هم صفه دي څلور کال کې چا ما ته نه دی ویلي دغه سرخیل چې دغه ځای سوال ارسل تک شین
بیا ګرمې چې درته پخې
ګرمې بندري هم پخې بنجان هم پخې چار شي د دولت خوري هغه شی مستمر بس
خالي ته چې بیا خو هیڅ درته پخې
چې زما خو دغه سړی خو هغه زما خوښنه مګر زما په خوخه خو ورجه وغخه مدار چې خو خې شروع څنګه شروع به خپ ډیر سخوان کې مونږ را مې شان و دا خو نه رسیر هیڅ چاته نه رسیر نه خان تر رسیر نه بچا تر رسیر
د څه خبرې هیڅ هیڅ یو چاته کارو کې په خره پیسې مدر نکی
یا تر دې وسه دا نه د پېکو سره چې ما کار کړی تر کار د مخه ما د میاشتې په 6000 روپۍ ماته میاشتانه کوي تر مخه ما 1000 روپۍ دره کوي
دا پیسې چې کوټه یې کنه به خپل ساده کې مرمنې ته دی ورکړي
یا مرمنې ته ورکوم خو زه د سارا سره د پلاس ورکوم دوی تر د ازما تر دغه د شته د کورې پازات کوي چې دا پیسې به ځای نه مصرفوي چې زه د ته ونه وایم د بیا ځای روپۍ نه مصرفوي
ښه به حساب تر غوړې بیرته
یا په داسې پښتن نه ځنه کوم ان شاء الله شکر دی دوی تر ما د خپل پر کور دی پیره دار
یعنی زه دې د کور له خوا بیغمه ده
او زه دې د کور د خوا ان شاء الله زه بیغمه ده چې شل کاله نه مده از ما کور بده ساتل کیج لکه چې زه مده از ما کور دای ساتل
تو ته څومره دغه ذخیره پیسې په درد خوړلې دي
د ذخیره روپۍ خدای انسان مړی دنه ست 400 زما په کور کې چې ذخیره شل زرو ډیر زرو 500 وای دغه از ما په درد خوړلې وس ما غوړ زو بلا کر پی درلول امرمن مو مریض سول سلویر زرو 500 روپۍ په فردا مرزې ولاړې ما نه ازم بیکار سول خدای سره نه و چې ور سره ولاړ سره روزانه سخوول درم نو دغه 100 روپۍ را سخوولاړې دا 100 روپۍ پاتې ان شاء الله د بل وخت لپاره د مرزې له
او ډیر مننه
ډیر مننه
داود جون رنگونه ازادي رادیو او ری چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1289 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1315 په هم اوریدل کېدای شي. په همدې سره د دې خبري مجلې وخت هم پاتې ورسید. زنوري سنوري له تاسو اجازه غواړم خو ازادي رادیو سره او سید ازادي رادیو خبرونه دوام لري. سلطان محمد سرور سړیو درغلی او راتلونکو نیم ساعت البته دری